السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله الدین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ په څپو کې خبرونې ته ځانګړې شوې چې پرون په ژوندۍ بڼه دغه پروګرام خپور شوی. د طالبانو د حکومت د څلور کلنۍ په اړه پکې خبرې شوې. تاسو دا پروګرام در سره تکرار اوریدلی شئ خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د طالبانو حکومت د سرپرستۍ د ختمېدو اعلان وکړ. د طالبانو مرستیال ویان حمدالله فطرت په کابل کې د لوی جرګې په تالار کې د طالبانو د څلور کلنې واکمنۍ د ورځې د لمانځلو په غونډه کې د خپل مشر ملا هبت الله اخندزاده پیغام ولوست او په هغه کې د دوی مشر دا غوښتنه کړې ده چې د سرپرست کلمه دې له دې وروسته د کابینې ټول غړو او وزیرانو ته نه کارول کېږي. طالبانو د سرپرست حکومت د ختمېدو لپاره د هیڅ ډول تغییر رامنځته کېدو ژمنه نه ده کړې. لنن څلور کاله مخکې د اگست په 15مه د طالبانو ځواکونه کابل ته ننوتل او جمهوری نظام سقوط شو. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې له طالبانو غوښتي چې د قانون حاکمیت د رامنځته کړي او نور دي د څلور کلنه بی عدالتي ختم کړي. دغه سازمان په یو خبر پانه کې د طالبانو له چارواکو د هم غوښتي دي چې رسمي حقوقي نظام دې جوړ کړي چې عدالت تامین شي. د بخښنې د نړیوال سازمان په خبر پانه کې چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ د څلورم کال په مناسبت خبره شوې ده، تر ډیره د طالبانو پر قضایي چارو تمرکز شوی. طالبان وایي چې د دوی محکمې شریعت پلی کوي، خو د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دي چې طالبان له اسلامي شریعت د خپل تعبیر لمخه سخت تفسیر لري. د افغانستان په اتو ولایتونو کې نن او سبا د سختو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو اټکل شوې ده. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت خبر پانه وایي چې په نورستان، کونړ، ننګرهار، غزنی، لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا کې د بارانونو او سیلونو اټکل کیږي. د غراس په شمال ویدیځو، لویدیځو، جنوب ختیځو او مرکزی ولایتونو کې د شدیدو بادونو اټکل شوې ده. افغانستان په نړۍ کې د اقلیمی بدلون له کبله د زیانمنو شو هیوادونو د قطار په سر کې ځای لري. وچکالی او بې وخت بارانونه د اقلیمی بدلون لوی نښې ګڼل کیږي. د خیبر پختونخوا په باجوړ، کوزدیر، شانګلې، بټګرام او منصره کې د بارانونو او سیلونو له امله لکتر لګه څلور دیرش کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړې دی. په پېښور کې د ژغورنې او مرستندوی چارو د ایالتي ادارې ویان بلال فیضی نن د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې په باجوړ کې شپاړس جسدونه له سیلونو راایستل شوي او وطنه لا هم ترې تم دي. د ښاغلي فیضی په وینا په بټګرام کې لس، په کوزدیر کې پنځه او په شانګلا کې یو تن تر دې دمه د سیلونو له امله ساور کړي. او د هند صدر اعظم وویل که په راتلونکي کې د پاکستان له لوري پر هند برید وشي سخته سزا به ورکړي. نریندرا مودي د خبرداري نن له برتانوي استعمار څخه د هند د خپلواکۍ د اتاویایمې کلیزې په مناسبت اسلام آباد ته ورکړ. ښاغلي مودي دا څرګندونې درې میاشتې وروسته تر دې کړي دي چې هند او پاکستان څلور ورځې جګړه وکړه. دا جګړه د هند تر واک لاندې کشمیر کې د پلګام په سیمه کې د ترهګرو له یو برید وروسته پیل شوه. د ترهګرو په دې حمله کې شپږ ویشت سیلانیان ووژل شول. نوې ډیلي د دې برید پړه پر پاکستان واچوله او پاکستان په دې حمله کې لاس لرل رد کړل.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
السلام علیکم. د طالبانو د حکومت څلور کاله پوره شول. د دوی د حکومت مزل همداسې روان دی خو هیواد لچیټو هسکو سره مل دی. یو شمیر کسان په کور دننه د طالبانو حکومت ولی ستای یوای امنیت نسبی خکړی او د خلکو د کار روزګار او پانګونې د جاس پلاټه کیدی. خو ګنشمیر نور بیا په ځنګړی توګه ځوانان او نجونې د طالبانو د حکومت له تګلارو خوښ نه دي. دوی وایي د طالبانو په حکومت کې بیکاری زیاته شوې، اقتصادي حالات خراب شوې او له هیواد د ځوانانو تېښته ډیره شوې. په نننی بحث کې افغانستان لپاره د طالبانو د حکومت پر لویو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو اغیزو په لاندو کې خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله الدین یم او راسره میلمانی دي د سیاسي چارو شنونکي او خبریال جیلانی زواک، د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د دفتر رئیس حاتف مختار، خبریاله او د ښځو فعاله ډیوه پتنګ او د افغانستان بله ښځینه فعاله انارګله زیرک. میلمنو ته خراغلاست وایو او ریدونکو تاسو هم کولای سئ چې ورسته خبرونه سره یو ځای شي خبرونه ته زنګ را وهي او د موضوع په اړه خپل نظر را سره سرګند کړئ. د خبرونه د تماس شمیره ده 00422112501. یادونه کوم چې همدا موضوع موږ د ازادۍ رادیو پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې هم ایښی ده. لسلو زیات تبصری یا لسلو زیات تبصری پر راغلی چې هغه تبصری به هم که وختو د خبرونه په اوګدو کې له نور اوریدونکو سره شریکو. میلمانه سټډیو سره یو ځایږي خاغلی زواک سټډیو سره وصل شوی دی. زواک صاحب ستړي مشي راځي پیل کې ستاسو لاند تحلیل واورو چې د طالبانو څلور کلان حضور په افغانستان کې د افغانستان لپاره یې سیاسي پایلې څه کېدلی شي؟ دا څنګه تمام شو څلور کاله د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان؟
ډېر زیاته بلونه کوم ودان د 15 اگست څلور کاله پورې کېږي. دا څلور کاله د مختلفو ځایونو نه مونږه مطالعه کولای شو. یو خوشبینانه دید نه چې د مسلې ته ګورو دا ډېر مهم شیان پکې یادېږي چې هغه سوله ده. هره ورځ مختلفو حسابو په اساس باندې په دغه جګړه کې چې په افغانستان کې دا تېره شل کاله روانه وه، نو بعض وخت کې سل یو نیم سل کسانو پورې خلک وژل کېدل، کله کم کله زیات، خو داسې ورځ به نه وه چې زموږ ځوانان به نه قرباني. نو د دغه زاویې نه ځکه خلک مطالعه کوي چې اوس خو دغه دی سوله ده، خو خبره دا ده چې دا جګړه کوله چا؟ یعنی داسې خو نه وي چې طالبان راغلل او د جګړې چا چې جګړه کوله هغه قوتونه د منځه وړل او سوله راوستله. دا جګړه خپله طالبانو کوله، او د جمهوریت دغسې یو نظام چې هغه د خلکو دخوانه ټاکل شوی و، اساسي قانون یې درلود، مشروعیت یې درلود، د هغه نظام په وړاندې جګړه کوله. نو هغه نظام سکوت شو او طالبان راغلل، نو خیره خبره ده چې جګړه بنده شوه، ځکه جګړه د دوی ترمنځ وه. یعنی دا داسې یو کار دی چې په طبیعي توګه شوی دی. داسې بله خبره د یو سلسله اقتصادي پروژو او د دې مثلا خوشتې په یادېږي، بندونه یادېږي، د کې شکشته دا ستر کارونه دي او مثبت کارونه دي چې شوي دي. د دې یادونه ضروري ده د سولې فضا برابر شله. خو د دې خو بنسټ ډېر مخکې ایښودل شوی و، داود خان د وخت نه دغه پروژې بنسټ ایښودل شوی و. بیا په دغه تېرو شل کلنه دوره کې څه ناڅه کارونه پرې وشول، او دا زمینه مساعده شوله چې په دغه وخت کې اجرا شي. خوشتېپي کمال یعنې مطلق د کریډت دغه نوي دور ته سړی ورکولی شي، ډېر یو ستر کار دی. او طبعاً د افغانستان په اقتصاد د خلکو په ژوند باندې مثبت تاثیر درلودلی شي، لیکن دا ځای بل اثر دی په مقابل کې د افغانستان د خلکو نه اخیستی څه دي. مونږ دواړه خواوې باید وسنجو، څه یې د افغانستان خلکو ته ورکړل، څه یې د افغانستان د خلکو نه واخیستل. د افغانستان د خلکو نه ازادي اخیستې ده، د افغانستان د خلکو نه فکر کول اخیستی دي، د افغانستان د نجونو نه تعلیم اخیستی دی. او دغه تعلیم یوازې نجونو نه اخیستل شوی، د تعلیم کیفیت چې تاسو نن سبا وګورئ، مکتبونه وګورئ، پوهنتونونه وګورئ، او په هغه کې خصوصا دغه د نصاب د اصلاح په نوم باندې چې څه روان دي، یو فاجعه روانه ده. تاسو دا که وګورئ، دغه پخوا کې افغانستان یې سخت منځوي کړی دی. افغانستان په نړۍ کې اوس یو منځوي هیواد دی. نو هغه څه چې مونږ ورکړي دي هغه دغه قیمت ډېر زیات لوړ دی. تاسو فکر وکړئ چې په میلیونه جنکۍ د تعلیم نه پاتې دي، او هر کال دغه شمېر زیاتېږي، او دغه نه جبرانېږي، دغه عمر دی تېرېږي. په دغه عمر کې چې دی، یعنی تاسو فکر وکړئ چې ډېر یو ډېر یو بد حالت و. کله چې اول ځل دا پوهنتونونو باندې بند شو، ما خبر واورېده چې پوهنتون محصلې د طب محصلینې ناستې وې، امتحان ته وتلې، دا امتحان نه چوکېښلې، د آخري کال امتحان و، همدارنګه د نور څه هغه یې راوګرځولې، او اوس همدغسې پاتې دي. نو دا خو دغه تحصیل دوره چې د دوی نه پاتې شلله، دا خو بیا نه جبرانېږي، دا خو عمر دی تېرېږي. نسلونه د غسور وسو نسل زمونږ یعنی د هر کال د څومره محصلینو د متعلمینو د نجونو دغه عمر به علم تیږي. عمومی کوم فضا چې حاکمه ده یو یو دیکتاتوري حاکمه ده، یو دغسې فضا حاکمه ده چې هلته فکر کول آزاد نه دي، هلته خبرې کول آزاد نه دي. تاسو وګورئ حتی دینی عالمان خبرې نشي کولی چې خبرې کوي بندیانېږي او مشکل سره مخ کیږي. نو د افغانستان خلکو خپل آزادي په دې څلور کالو کې د لاسه ورکړې ده، علم پرمختګ زمینه د لاسه ورکړې ده، افغانستان منځوي شوی ده. او دا هغه په خوا کې هغه څه چې ډېر څه یعنی راتلونکي نسلونو لپاره زموږ اهمیت لري، هغه دغه نوی نسل چې کوم ذهنیت باندې روزل کیږي، موږ کوم نوی ذهنیت چې خلکو ته ورکو، دا هغه خو بیا نسلونه نسلونه د هغه پاتې کېدای شي. نو موږ ډېر زیات څه ورکړي دي او طبعا یو سره ناسه لاسته راوړنې وجود لري او په دغه دواړو زاویو نه منظورونه نه باید سره دا مطالعه کړو.
ودان ځواک صاحب سلامات اوسئ، ډېره ښه تقسیم بندي مو وکړله او هغه پرتله مو سره وکړه چې د طالبانو حکومت افغانستان ته څه راوړي، کوم مثبت کارونه کړی او څه له افغانانو نه اخیستی دي، او تاسو په ټکو هغه کوم شی چې اخیستل شوی دي دغه تله درانه ده نظر هغه چې افغانستان ته ورکړل شوی دي. کوربدان راځي چې د نور ملمنو د سر خبرې هم واورو. ډاکټر صاحب حاتف مختار هم سټډیو سره وصل دی. مختار صاحب ستړي مشي، تاسو په ټکو د طالبانو د حکومت څلور کلنې حضور افغانستان لپاره په څه معنا وو؟
سلام تاسو ته او تاسو له تاریخ د افغانستان مسلمان ملت ته که اجازه راکړئ تر دې دمخه چې په دې باندې تم سو چې طالبان په افغانستان کې څه کول یا څه کوي، د نړیوالو قوانینو تر سوري لاندې هم دا باید مطالعه شي چې د امریکا ښکېلاک په افغانستان کې د ټولو انساني معیارونو، ارزښتونو، باورونو، دودونو او دستورونو په خلاف. افغانستان کې داسې یو جمهوریت شتون درلود چې د امریکا د حمایت تر سوري لاندې په فساد مبتلا و او د شپې او ورځ د افغانانو په کورونو باندې حمله کول، د افغانانو کورونه ورانول، بمبارونه کول، حتی د بمونو مورم د افغانستان خلکو باندې استعمال کړل. په علمي او فلسفي او اکاډمیک ډول په افغانستان کې هیڅ داسې یو جمهوریت شتون نه درلود چې افغانان په هغه کې رول درلود. یو داسې نظام په افغانستان کې و چې د امریکا د حمایت تر سوري لاندې منځته راغی او هر څه تدبیر به امریکا نیول، وزیر و مشیر امریکا تاکل، او انتخابات هم د امریکا د نظر لاندې به یو انتخابات راتلل چې په هغه کې اویا په سلو کې افغانستان د طالبانو په لاس کې و. تر ټولو د مخه په صراحت او جرأت دا ویلی شو چې افغانستان د امریکا د ښکېلاک او د اشغال تر سوري لاندې و. دویم موضوع دلته د طالبانو د حکومت کله چې دوی قدرت ته ورسېدل او د قدرت ګدۍ ته ورسېدل، متاسفانه چې طالبان د افغانستان ملي ګټو او ملي منافعو ته ونه کتل. افغانستان ته داسې یو متوازن سیاست تعریف ور معرفي نه کړل چې د هغه سیاست متوازن سیاست په نتیجه کې موږ د چینایانو او د روسانو سره ودریدلو او د امریکا او د اروپا سره په فاصله کې راغلو. طالبانو د خپل ملي ګټو پرانا کې د یو متوازن سیاست تعریف نه کړل. بل موضوع دلته طالبانو د انجونو شوهنځي او پوهنتونونه وتړل چې دغه په نړیوال سټیج کې د افغانستان سیاسي ایمیج ته او د طالبانو هغه تعارف ته یا د طالبانو پیژندلوی ته په نړیوال سټیج کې ضرر ورسول او افغانستان نور هم انزوا خواته لاړ. طالبانو نشو توانېدلی چې پر داسې یو ستره لویه جرګه یا پر داسې یو نظام باندې منتج سي چې په هغه کې ټول افغانان ونډه ولري او ټول افغانان خپل غږ ولري طالبانو متاسفانه د میډیا په حق له ژورنالیستان ونیول، د خپل حریفان او رقیبانو د زپلو لړۍ شروع کړل، او په شکل د سیستماتیک تقریبا د افغانستان د ملت غږ خاموش کړل. په دې لحاظ اوسنۍ کوم وضع چې په افغانستان کې پس له څلورو کالو ادامه لري، که په افغانستان کې جنگ نه دی، جګړه نشته، دا د افغانستان لپاره یو مفید او مؤثر قدم دی. خو افغانستان باید د یو متوازن سیاست په نتیجه کې د یو بل نیابتي استخباراتي جګړې قرباني نسی. ګورو چې په بهر کې ځینې داسې ډلې چې پرونه هم د روسانو خو تخپل سلا کې شد او هم امریکا باندې خپل خاوره خرڅ کړل، د مقاومت خبره کوي. زما آند او باور دا دی چې طالب بل هیڅ لار نه لري پرته له دنه چې په یو ملي اجماع باندې منتج سي، او هغه ملي اجماع باید د افغانستان ملي منافع تعریف کړي، او بلا قید او شرط طالبانو د انجونو ښوونځي او پوهنتون خلاص کړي. کچیرې طالبان د خپل ملت غږ نه اوري، دغه واټن به د باعث شي چې طالبان به د غرب سره نور هم په تقابل کې قرار ومومي، او دا د افغانستان د ملي ګټو پر خلاف دی.
بله کور ودان مختار صاحب سلامت اوسئ. وروسته به په دې تم شو چې پنځم کال کې د طالبانو د حکومت په پنځم کال کې کومې کورنۍ دندې دي چې طالبان باید په لومړیتوب کې راولي، تر څو د کال دغه د واک دغه پنځم کال داسې پوره شي چې لږ تر لږه په کور دننه د مشروعیت ګامونه واخیستل شي، جرګه جوړه سي، او په سیمه او نړۍ کې هم د رسمیت پیژندنې د دوی چارې مختلال سي. کور ودان د ښځو د حقونو فعاله انارګل زیرک هم سټډیو سره وصل شوی. میرمن زیرک، ستړي مشي، د ښځو لپاره د طالبانو د څلورو کلونو حکومت پایله څه وه؟ په ظاهر خو همدا دي چې موږ تاسو راپور درلودل چې اعتراضونه پیل شوی دي د اروپا په یو شمیر ښارونو کې، د غراس په امریکا او کاناډا کې، په ایران او پاکستان کې ښځې اعتراض کوي، وایي چې دوی په هیڅ صورت سره د طالبانو د واک له څلورمې کلیزې نه خوښ نه دي، او وایي چې طالبانو د ښځو لپاره داسې تګلارې عملي کړي چې د ښځو ژوند دې سخت کړی. تاسو چې په افغانستان کې یې عملا له ښځو سره، له ولس سره په تماس کې، د افغانستان د کلیوالي او اصلي ښځو لپاره د طالبانو حکومت څنګه تمام شو؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. په اول قدم کې خپل سلامونه او نیکی هیله تاسو ته، بیا تاسو د شیډیول لارې ټول اوریدونکو ته تقدیموم. تاسو ډیر ښه ټکي ته اشاره وکړه، دا خو هغه کسان چې په خارج کې دي نو د هغو خبرې او د موږ خبرې ډېر تفاوت سره لري، ولې په دې چې د دوی هلته ژوند برابر ده، زندگی برابر ده، دوی غواړي چې داسې شوقي خپل غږ کې کنه، ولې په دې چې دوی د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ نه دي. نو د ستونزو او مشکلاتو سره لاس او پنجه نرم کوي هغه د افغانانو، د افغانستان ښځې دي، بل خصوصا هغه ښځې چې دلته مثلا په افغانستان، د افغانستان د بیرغ لاندې ژوند کوي. نو دلته ښځې ډېر په ستونزو اخته ده. نو ګوره، د تعلیم حق د ښځو نه اخیستل سوی، د کار حق د ښځو نه اخیستل سوی. ښځه هغه قشر داسې نیمه ټولنه د جامعه ښځې تشکیلوي، نو چیرې یو ټولنې نیمه برخه دغه قشر نه، دغه هغه نه محرومي، دغه قشر نه محرومي کنه، هغه ټولنه بیا پرمختګ نسی کوي. نو د ښځو نه صح کونه صلی الله تعالی ورکړی ده. سید د افغانانو ښځې دا نه غواړي مثلا هغه د غربیانو حقوق وکړي، مثلا هغه مثلا ایجاب مراعات نه کی لوس وی، او مثلا سرتور سروي، او هغه غربي حقوق دوی نه غواړي. دوی حق هغه حقوق غواړي چې اسلام ورکړي. خو متاسفانه دا خبره دی، ما خبره دی، دوی د سپو خلاص او غو او رسا حقوق اسلام ورکړي هغه دوی د ښځو نه فعلا نخسته. ګوره، د تعلیم حق الله تعالی ورکړي هغه تر اخیسته، د انتخاب حق ورکړي دا هغه تر اخیسته. مثلا ښځې د سینه د ښځې د ایوان په سیر ته وساته پور کې، دا ایوان ته سوخه چې ښځې ته یو ګوله ماړې ورکه بس، نو دا د ښځې ځوان شو. دا خو ځوان نه ده، دا خو اصلي یو ځوان دی پاتې کېدل ده. نو هغه سره حق حقوق اسلام ورکړي هغه ټول تر اخیسته. یعنی ښځې په دغه فعلنی، دا فعلی شرایط کې ښځې ډېر د ستونزو سره او د مشکلاتو سره مخ دي. مثلا موږ او تاسو افغانستان کې هغه ډېر په درې سي سوو بشي دوه یې ښځې ټول کونډې دي، ټول یتیمان ورته پاتې دي. هغه مثلا په روزمره ژوند کې غوښته خپل فامیل ته، خپل عیل ته نفقه برابر کړي، هغه د دوی نه فیصل سوی ده. حتی پرون یوه قضیه په خوست کې اوس یوه ښځه او مېړه دواړه، ښځه او خاوند دواړه د اقتصادي مشکلاتو له وجې نه دواړه خودکشي وکړه. نو خلق خپه دي خلق ازورده دي ما دي اسلامي امارات را ده خوښ ده سه هغه حق اسلام مرکل هغه حق ورکي تاسو د تعلیم حق ورکي مثلا یو جرم کوي یو ګناه کوي هغه د هر چا فردي حق ده تاسو باید مثلا هغه شخص په ګوته کوي دسې نه هغه یو متل دی یا سدي وي سپږ لپاره ټول پوسین سړی ورته واچوي نو دغه حقوق اسلام ورکړی که دوی ورکړي مثلا دغه خلک به څنګ ته د دوی څنګ ته ودرېږي د دوی نه به ملاتړ وکړي د دوی نه به حمایت وکړي که چیرې دغسې حالات فعلا په فعلي شرایطو کې روان ده خلک ورځ تر بله د دوی نه متنفره کېږي او چې دوی د خپل ازادي ورځ لمانځي کوم ازادي وساتې اوري په میډیا کې کتا چې دلته نه په میډیا کې اوري ویني چې په کونړ باندې په نورستان باندې د پاکستان د بمونو باران ده د څه ازادي ده دوی په میمنه ښار کې متعلمین د مکتب شاګردان د مکتب حضور را باسي تهدیدوي چې تاسو راځي د ورځ د مکسره ولمنځي که تاسو خپل غږ جکې کچې د تاسو د مکسره د ورځ بدرګه نه کوي موږ تاسو وافته غیر حاضرو ما موږ د تاسو نمرې کمو نو دا خو استقلال نشو دا خو ازادي نشو دا خو ازادي موږ په دې نه چې دوی ازادي اخیستې وي خپل ازادي لا سره وړي نور د افغانستان هغه حقوق خپل ازادي د پونه لاندې دي
او کور ودان موږ ډیره هڅه وکړه چې نن په دې بحث کې ځان سره د طالبانو یو پلوی هم ولرو خو د طالبانو هغه رسمي ویندویان موږ سره خبرې نه کوي او وایي چې ستاسو رسنۍ پردې ده او موږ د ځان نه بولی نو ځکه موږ سره خبرې نه کوي کاش کې مو دوی درلودې چې دغه بحث مو یو څه سره له هغوی سره متوازن کړی وای خو خیر هڅه به وکړو چې اوریدونکي را واخلو او اوریدونکي را سره وغږیږي دلته د ځینو اوریدونکو د فیسبوک تبصرې زلولمه سمون سرګن لیکلی دی وای د طالبانو مثبت او منفی تغیرات داسې دي چې مثبت وای د عمومي امنیت نسبی کېدل دي د اداري فساد په ځینو برخو کې وای کمای ده او د غراز مخدره موادو د کښت او قاچاق پر ضد وای پراخ اقدامات شوي دي خو منفی وای دا دي چې د ښځو د تعلیم او کار په برخه کې سخت محدودیتونه لګول شوي د اقتصادي بحران ژورېدل او د نړیوالو مرستې کمیدل او د نړیوالې انزوا زیاتېدل او د بهرنیو پانګونو د راتګ مخنیوي مبارز نیازی بیا لیکلی وای الحمدلله چې یو باوري او په وطن مین نظام رامنځته شوی دی او زه وای په دې څلور کلونو کې ډیر خوښم او ژوند کې مې ډیر ښه مثبت تغیرات راغلي دي عینالدین احمدزی لیکلی وای موږ خو خپل ژوند ته پرېږ دی قسم په الله کې مې د طالب د حکومت سل افغانۍ ګټه هم خوړلې وي خو وای په ټول ژوند کې مې تر اوسه داسې حکومت نه دی لیدلی بل اوریدونکي لیکلي وای چې سپینې سپینې کیسې کوم خلک مې خولې ته وهي او لیوي وای کاندې ته وهي نه پیګم کوم متال لیکلي خو ویلي چې سپینې سپینې نسیم ویلې دا اوریدونکي قمر علي همدر دی حمدالله محب لیکلي وای نور خو امن او امنیت ده خو ځوانان سر ټکوي او ځوانان کار روزګار نه لري البته باید یادونه وکم چې 240 تبصری راغلي ټول نسل وستلې دا څو نمونه وي چې ما راوښتلې وروسته به هڅه وکړو چې اوریدونکو سره په ژوندۍ باندې خبرې وکړو اوس راځو بیرته بحث زواک سیب دغه کومې سنز چې تاسو مخکې یاد کړې او پرتله سره وکړه دغه سه مختار سه یادونه وکړه چې په کور دننه د مشروعیت لپاره کار نه دی شوی لوې جرګه نه درابلل شوی مثلا په نړیوال سټیج کې یا په سیمه ای سټیج کې هم د افغانستان رسمیت هغه څه نه ده چې لکه څنګه چې حکومتونه لپاره لازم ده د غراز میرمن زیراک ویل چې خځې لستونز سره مخامخ دي خځې ته هغه حقوق چې اسلام ورکړي دي طالبان هغه نه ورکوي او د اسلام په نامه هغه حقوق تر اخیستي نو وسته بحث رامختکیږي دا پختن رامختکیږي چې ولی د اوریدو غوګ نشته او که د اوریدو غوګ وی ولی د ملکی دو لپاره اقدامات نشته ولی طالبان په دې څلور کلونو کې د غوګونو ته غوګ نګدي او ولی عمل نه پکې
مننه اساسي سوال هم دغه دی اساسي خبر هم دغه چې دغه اوسنه حاکمیت دی دا یو استبدادي حاکمیت دی یو وروسته پاتې ډیر متحجر فکر دی چې افغانستان حاکم شوی دی اول خو اجازه راکړئ چې دا ویمه طالبان کوم مذهبي او دینی ډله نه ده کوم ستر عالم دینی عالم په دې کې دی چې هغه لکه څنګه چې نور عمده دینی تحریکونو لارې پرانیستې دي نو فکر وړاندې کړی دی دوی دا کار کړی وي دلته د یو ډله ده چې د استخباراتي فعالیتونو په نتیجه کې رامنځته شوی.
مازور صاحب وایي چې مشر شیخ هبت الله خونزاده شیخ الحدیث دی او دغه راز سره ډیر نور ګڼ شمېر
مفتیان دي. زه نوم جمع لایم نه دي ګورې اجازه را کړئ زه وایم چې دغه څه وډل چې هغه نو یو یو چې دغه کلمې یعنی یو مشخص دینی دغه ولري چې مثلا اخوان المسلمین تاسو یادولی شئ، نور ډلې تاسو یادولی شئ، مختلف دینی حرکتونه دي په ټولنه کې چې هغه تاسو یادولی شئ، یو خاص فکر لري، یو خاص دلته چې دی تاسو وګورئ دی داسې یو کوم عالم تاسو پکې نه شئ موندلی چې هغه فیصله د دینی علومو کې لارښود درجه ولري. ټول ملایان راټول شوي دي. ګوري دغه دغه رقم د دغه رقم جامد دغه څه چې دا روان دي تاسو د یو عام موږ ټول شکر دی مسلمانانی په دې باندې فکر کوي چې آیا اسلام کې دا روان دي د جنکو تعلیم بندول، د خلکو د سیاسي ازادیګانې بندول دي، دا کوم کارونه کوم فرامین چې ملا هبت الله خصوصا صادر کړی دي، د تعلیم په باره کې، د نجونو په باره کې، د کار فعالیت په باره کې، آیا دا اسلام کې شته؟ که اسلام کې نشته ځنه خلک وایي چې دا ډېر هغه وروسته پاتې د په اصطلاح کلیوال ذهنیت دی، نو دا سوال پیدا کېږي چې دغه ډېر وروسته پاتې کلیوال ذهنیت څنګه سره راټول شو، منسجم شو، یو 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 ډېر لوی ستر غورځنګ له جوړ شو طالبانو په نوم باندې. دغلته د استخباراتو کار دی چې همدغه رقم ذهنیتونه راټول کړل او دی منسجم کړل. نو داسې چې کېږي دا دین پورې ارتباط نه لري، دا سچ روان دي، دا کوم ازادګان چې غصب شوی دي، د خوځ سره چې کوم څه کیږي دا دین پورې ارتباط نه لري، دا دینی احکامات قطعاً دغه څه نه دي. یو استبدادي ډله ده د خاصو سیاسي اهدافو لپاره جوړه شوې. ما مخکې دا ویلي دي، زه اوس هم دا وایم چې طالبان چې دي، طالبان د امریکا مخالفه ډله نه ده، بلکې د استعمار په لاس جوړه شوې یو ډله ده، یو نیابتي ډله ده د استعمار. دا کله چې موږ د کورنۍ جګړې وخت د کورنۍ جګړې په محل کې په افغانستان کې تنظیمونو چې کوم ستر جنایتونه وکړل، سره هم خلک وژل شول، هلته چې د خلکو ژوند، ناموس، مال او هیڅ مسؤل نه و، خلقانو پرچمیانو سقوط کړی و، هغې هم دغسې یو جنایتونه کړي و د خلکو په وړاندې چې خلکو کې ځای د لاسه ورکړی و. دغسې وخت یو فکر کېده چې یو بل قوت، یو دریم قوت باید راوځي کېږي چې هغه افغانستان ته نجات ورکړي. دغه دریم قوت باید د ماهیت له مخې یو ملي قوت وي. ان دغه وخت کې استخباراتو د طالبانو په نوم باندې دغه ډله جوړه کړه، ډیزاین کړله، او دا په حقیقت کې د افغانستان په د یو دریم قوت پیدا کېدو یا د یو ملي قوت پیدا کېدو باندې کودتا وه. نو دوی مجبور و مکلف دي چې یو استبدادي حاکمیت ټینګي، ځکه د دې کوم فرامین چې دي، د دې کوم احکامات دي او کوم څه چې د افغانستان کې د سیمه کې کول غواړي، هغه نه د دیني احکاماتو سره سمون کړي او نه د نورو دنیوي قوانینو د احکاماتو سره، او نه د تنه دی دفاع کولای شي. نو باید ازادګانې بندې وي، محدودې وي، فعالیتونه بند وي، یو مطلق تورتم فضا حاکم وي چې دوی څنګه څه غواړي هغه څه دوی عمل وکړي.
او دوی همیشه د خپلو تګلارو ننګه کوي او وایي چې دوی تګلارې شدي شرعي بیس لري.
ضرورت دغه ده چې ازادګانې نه وي، رڼا نه وي، تورتم وي، او د دې د استخباراتي اهدافو په خاطر باندې دوی کوم هدف د پاره چې جوړ شوی دی. مخکې زمونږ محترم مختار صاحب دا خبره یاده کړله چې خدای نه خواسته مونږ کوم بلې جګړې قاتل نه شو، د مقاومت په نوم خلک یاد کړل، هغه خلکو اوس امتحان ورکړی دی، بیا هغه په سوګني کېږي، هغه دومره په فساد او په ظلمونو هغه ملاتړ د لاسه ورکړی دی. لیکن زه چې لرم هغه کوم وضعیت چې روان دی او کوم حالت چې اوس په افغانستان کې دی، زه یېږم چې د دنه بل افراطي تر ډلې ته زمينه سازي ونی شي. تاسو وګورئ خپل طالبان دا یادې چې په بلوچستان کې د داعش لپاره مراکز جوړ شوی دی، پاکستان جوړ کړی دی، په پښتونخوا کې خو نه مخکې هم دغه مراکز وو. اوس چې څنګه بیا امنیتي په پښتونخوا کې ده، خپل د پښتونخوا سیاستوال وایي چې حکومت او پوځ د خوانه قصدن دا رامنځته شوې ده. نو د طالبانو سیاستونه او نړیواله لوبه چې سره هم روانه ده، زه ونه یېږم چې افغانستان د یو لا بدې افراطي ډلې منګل کې ونیلې، دا هغسې یو بلې جګړې خواته لاړ نه شي. نو طبعا دغسې یو ډله چې د هغې ماموریت دغسې یو انتقال وي چې افغانستان او دغه سیمه لا بیا هم نوې خواته بوزي بالاخره، نو هغه باید دیکتاتور وي، یو استبدادي ډله وي، هغه باید د خلکو ازادګانې واخلي، هغه باید خلک پرې نه دي چې د خپل ارادې او د خپل منافع په اساس باندې تصمیم ونیسي او عمل وکړي. همداسې باید محکوم وساتي تر څو هغه څه چې دوی غواړي هغه تطبیق کړی شي.
او کور ودان ځواک صاحب سلامات سره راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو. اوریدونکو سره مجمنه کړې و چې یو څو اوریدونکو برا خلو د دوی نظر هم لزان سره لرو. یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی، خبري ورسره کوي. ستړي مشه د ازادۍ په څپو کې خبرونه اوري.
مننه، السلام علیکم تاسو تاسو نور منو ټول ته نیکيله او احترامات وړاندې کوم.
و ډیر مننه زموږ دایمي اوریدونکو ته خو سب ستړي مشي. څلور کال د طالبانو د حکومت سره ډول تیر شول، مثبت او منفي بدلونونه څنګه ارزوي پلانډو کې؟
مننه، مثبت هم لري منفي هم لري. منفي په دې چې د خزو مکتبونه باندې په دې باندې مرګیږي، دا یو ناوړه کار ده. البته ولو کدي ځمنه کړی دي چې زمينانو د مسایل خو وخت ډیرونه وي، مفتدي انتظار باندې دی دیو. او مثبت ټکي هم لري، تر ټولو لوی مثبت ټکي دا د سیو ورځې په درې سو جنازې مصفرل الحمدلله نن امنیت ته. ولو کړه تیری داری پاتې شونی وایي چې امنیت پای دره کې هم ده، خو پای دره کې پروژې نه جوړیږي، سړکان نه جوړیږي. البته د کابل کندهار لوی لار جوړ شوې ده، بندونه تړل شوي دي. زموږ د زابل په ولایت کې د تورې غټ بند جوړ شوی ده. په نورو ولایتو کې مسته نو طالبان خپل پرمختیايي کارونه پر مخ بولي دي. د افغاني ثبات ټینګ کړی ده. نور داسې فساد او رشوتونه شر دا ورک شوي دي. نو دا څلور کال تر ډیره حده پورې خیر نور مثبت ټکي به هم وي. نو اقتصادي پر مخ بولي ده. نو په شک کې تیریږي. او محترم میلمانو وویل چې دا حکومت غیر شرعي ده، دا مور د وو پکلک د کسدا بالکل شرعي ده، بلکې شرعي احکام جاری دي. خو البته میلمه به داسې غواړي چې شریعتونه او اسلامونه دوه ډوله دي، یو شرعي نظام ده، یو داسې نظام ده چې هغه د امریکا په ناپو یې امریکایي شرعي نظام دي. دلته امریکایي شرعي نظام هیڅ ځای نه لري، دلته یوازې شرعي نظام جاری ده، پر ټول خلکو باندې تطبیقیږي. نه خبره چې دی وکم نظام ته شرعي وایي، خو البته دا هم وایي چې دلته د ایشان راځي. الحمدلله د ایشان سل په سل کې دلته نشت او نابود دي. یوه یوه حمله به کوي، خامخا هغه په امریکا کین کېږي، په جرمني کین کېږي، په جاپان کین کېږي. خو تر ډېره حده پورې نه خارجان د دې حکومت بل بدیل لري. پر ټولو لارو یې وازمویل، خو دوی ته ناپوګاته نه وکوله او دوی شکست وخور. نو طالبان انشاءالله تر ډېره حده ویدي څه څه نیمګړتیاوې به لري پر حکومت کې، خو تر ډېره حده ملت راضي ده، خوشحاله ده، مفتخبر یو موږ د دې وطن خلک یو. خلق پټوله کې
کور ودان ته فزې.
نو دا یم مثبت ټکی وو او دلته
ډیر مننه،
ډیر شاندار ډول باندې دا کلیزه منځله کې د خلکو بیرغونه جوړولې دي، خوشحالي سرګندۍ. مزمور ټلیفون کنه سقاته مستاسه رادیو نو سوار وي دی
سمو زه د خپل جوابو بس من تاسو منتظر پات شي جوابونه به ووري. موږ هڅه کوو چې انټرنټي انټرډوي چې په بیرته پیوړې کو یو څه هغه خوانه قوت د سپونه دی پات زکه د موږ د رادیو سپی طالبانو بندې کړي یوازې په ټیټ کیفیت کې سپی چې اوریدونکو ته د لاسرسي وړ دی په بدیلو لارو باندې دغه نشرات سته کور ودان تو خسب سلامت او سیو بل اوریدونکو هم را خلو د سره خبرې کوو بیا د اوریدونکو نظر را واخ د میلمنو نظر را واخلو که د اوریدونکو قطعه شوې دی ډاکټر صاحب مختار اخا تخنیکی هم کاروای چې اوریدونکو وصل دی خبري ورسره کوو
مثبت گام دے مثال دا خبر اول لکه محترم اجي توخي صاحب چې اشاره وکړه درې ټکو ته د زموږ حکومت توجه کلو دین صاحب ان شاء الله زه خدای پاک ته موینم چې زموږ افغانستان به د سیاله تر سیال شي هغه درې مهم ټکي کم دي لکه د خوندو پر مخ د شونځي او د پانتونو د وازي د شریعت په نگاه کړي باید خلاص کړي دای لمړي او دوهم چې دی هغه د سرپرستی میرمنی لودین صاحب چې په جنگ جګړو کې یا مثلا دغه سی خپل د کورنۍ سرپرست لا څور کړي دي نو د سرپرستی غاړه کار کړي دا د خوندو په غاړه دي مثلا د کاروبار د دغه د پاره د خوراکي توکو د پاره پیسې د خوندو په غاړه دي چې پیسې برابر کړي هغه خوندو ته بعد حکومت د کار زمينه برابر کړي او اجازه ورکړي لودین صاحب محترمه او بل پر کو د نن ځوانان ته د کاروبار زمينه برابر کړي حکومت دغه درو ټکو ته حکومت توجه وکړي ان شاء الله د خدای ته تامه وینو چې افغانستان به سیال ونه لري په ټوله نړۍ کې دا چې پر مسلې هوا دي لودین صاحب محترم
کور ودان سلامت او سیاتل سبل نظر نه مونډيره مننه راځي چې د میلمنو نظرونه راوخلو مختار صاحب تاسو اول لاند د غوریدونکو په نظر باندې تم شي د توخي سه پښتنه او اعتراض دا و چې وای میلمانه دغه د طالبانو حکومت غیر شرعي بولی او وای چې دغه تحلیل یا دغه اخذ سم نه دی څه وای مختار صاحب د غوریدونکو تبې راشو بست
ډیره مننه د توخي سه ویل چې مونږ د افغانستان یو او د افغانستان نه خبره کوو مونږ هم د جاپان نه یو مونږ هم افغانان یو او د افغانانو حالات سارو کوم حالات چې فعلاً په افغانستان کې د افغانستان په تاریخ کې داسې حالات نه دي تکرار شوی وسلګونو او پزرګونو افغاني کډرونه معلمان استادان د پهنتون بشران انجنيران پروفیسوران د افغانستان نه تشتیدلي طالب د خپل انډیوال او ملګری نه پرته پر هیڅ باور نه لري او د خپل ملګری نه پرته د افغانستان ملت ته هیڅ کله مراجعه نه ده کچیر د اسلامي اصول او خبره وی په نړۍ کې تر و 50 اسلامي ملکونه لرو ټول علماء من المجموع اندونیزیا ماليزیا مصر سعودي پاکستان هند چې دیوبند پاره کې واقع لري ټول په صراحت او جرأت وایي چې د انجونو شوهنځي او پهنتون د یو اسلامي نظام دند بلکې فرض د خلاص کړی اما متاسفانه شیخ هبت الله د خپل ملت غږ ناوړي او د دوی لپاره به د اوازه مناسب به خود افغانستان د ملت لپاره مناسب نه دی د دوه درې پروژو جوړول د افغانستان د ملت او د ملي ګټو پر وړاندې کې هیڅ معنا او هیڅ مفهوم نه لري سلور کاله د یو نسل تبا کول د دوی شوانځي او پهنتون تړل د افغانستان د ملي ګټو او د ملي منافعو پر خلاف قدم دی دا مو د کوم ځین زده کړی چې اوس خلک نه وژل کی مونږ په د خوشحالی چې په افغانستان کې خلک نه وژل کیږي او تاسو داسې یو نظام راوړ چې خلکو سره مواده کړي او په سلګونو او په زرګونو ځله تاسو مشران ویلي چې مونږ به داسې یو نظام جوړو چې هغه ټول شمول وي د ټولو افغانانو لپاره د منلو وړ وي د نجونو ښوونځی او پوهنتون به پکې خلاص وي د افغانستان ملي ګټې به پکې تعریف شوي وي تاسو حتی یو ستره لوی جرګه هم نه غوښته تاسو د خپل انډیوال نه پرته په چا مو اعتماد کړی تاسو د افغانستان ټول وزارتونه وګورئ چې د تاسو نه پرته او تاسو د انډیوال نه پرته کوم داسې متخصص پکې ناشته چې هغه صلاحیت ولري په دې لحاظ غوښتنه مو دادی چې خپل ملت ته علل اقل د خدای په خاطر دروغ نه وایي
بله او مختار سپ تاسو هم په اولو کلونو کې اولو میاشت کې طالبان حکومت سره وای ملاتړ پاتشي وای سلامو چې تاسو لا تر جلا کړه
زه د طالبانو حمایت ما تر د جناب تیر د مخه کړ ما طالبانو مونږ سره په باسنو کې ویلې چې مونږ د امریکا شکلاک نه غواړو مونږ هم ویلې چې مونږ د امریکا شکلاک او یرغل په افغانستان کې نه غواړو په افغانستان کې داسې یو نظام غواړو چې افغانان پر افغانان حکومت کوي تاسو نن د په تلویزیونونو کې د خپل انډیوال نه پرته بل چاته حق ورکوي زه یوازنی شخص وم چې 15 کاله مسلسل ما د طالبانو نه حمایت وکړ خو زه یې هم طالبانو په افغانستان تلویزیونونو باندې بند کړم یعنی هر هغه سای چې طالب ته چاپلوسی کوي پکې ته وړیږي د خبره منی د پالیسی ته غږ دی طالب هغه منی هر هغه سای چې انتقاد کوي اول په اسلام کې حق لري چې ته په امیر المؤمنین اعتراض وکړي د حضرت عمر په وخت کې یو انسان یو صحابي اوچت شو د حضرت عمر نه پښتنه وکړه چې ستا جامع 2 متر دی دا جامع تا د کوم ځای نه کړی هغه ورته ویل چې ما دا جامع د خپل زوی نه ځان ته ګنډلې اوس امیر المؤمنین په ملیونونو او میلیاردونو افغانۍ مصرفوي چاته حساب ورکوي تاسو د یو قندهار نه د یو قندهار نه لس وزیر لري آیا د افغانستان ملي ګټې همدا وي تاسو په ټولو ولایتونو کې هغه کسانو باندې په وظایف مو ګمارلې چې د افغانستان په سیاست په ځمکنۍ په شپړتیا په تاریخ په سیاسي هویت کې دي قطعاً وایو چې د ښار کې افغانستان کې د منلو وړ نه وو اما تاسو خپل ملت ته مراجعه وکړل آیا د یو ملي میکانیزم تر سوري لاندې تاسو یو ستر لویا جرګه وغوښتل چې دغه لویا جرګه په نتیجه کې تاسو خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه وګړي تاسو د غرب سره په تقابل کې د چینایانو او روسانو سره یو ځای شوي نن افغانستان انزوا ته تللی د دغه انزوا مسؤلیت تاسو ته ګرځي نن په نړۍ کې تاسو ورسی وګورئ سویډن ډنمارک ناروې او جرمني کې خلک خپل دین پرېږدي خلق خپل ایمان او عقیده او اسلام پرېږدي او پښتنه کوي چې ولې اسلام پرېږدي او اسلام ځکه پرېږدم چې زما په خپل خاوره کې زمونږ امیر زمونږ قائد زمونږ مشر د مکتب او د پانتون دروازه زما پر اولاد پر مخ تړلې آیا د افغانستان سیاسي اجتماعي اخلاقي دریز همدادې چې دوی لري آیا د افغانستان د ملت ژغ ما اورېدلې فزرګونو ژورنالستان مو وتړل ځکه مو وهل بندیان مو کړل په مخ مو وهل خلک د تاسو نه بیریږي د تاسو د تهدید نه ډاریږي خلک امغه څه چې امریکایان خلکو د خلکو په کورونو کې شپې نه وتل تاسو بلا قید شرط خلک نیسي په بس کې نیسي په موټر کې نیسي په لارې کې نیسي استخباراتو نه مو افغانان ډکړي افغانان کو شل زر افغانان نن په زندان کې اچولي او تاسو متقی وای چې موږ هیڅ سیاسي مخالفت نه لرو آیا تاسو د افغانستان د ملت استازیتوب کوي جهاد مو د دل لپاره کړیو چې باید خپل انحصاری حکومت په افغانستان کې راوړي جهاد مو د دل لپاره کړیو چې باید صرف تاسو د قدرت پر غدای کې پاتې سي نور هیڅ یو افغان حق نه لري چې باید خپل غږ پورته کړي په دل لحاظ غشتنه مو دادی طالب نه غشتنه کوي چې د افغانستان د ملت غږ واوري طالب نه غشتنه کوي چې د افغانستان د انجمو شوانځي او پهنتون خلاص کړي طالبان نه غشتنه کوي چې د ستر احمد شاه بابا په سیر یو ستر لوی جرګه د ملاقات الله وغواړي او هلته د خپل مشروعیت د افغانستان د ملت وغواړي موږ یو ځل بیا په تایید دوايو چې تر هغه وخت پرې مې د خپل ملت غږ نه اوریدلې او د خپل ملت هغه مشروع مسائل ته مو په درنو سترګو کتلې نه ستاسو او د کومونستانو د خلقیانو د پرچمیانو د ظالمانو د استبدادګرو د نورو نظامونو خیر ستاسو نظام هم په هیڅ برائت و نه لږ
و کور ودان سلامت اوسې ډاکټر صاحب د بحث لګی چې لپاتې دی راځي ملمنو کوم خوخوي په دې سره راټول کو چې څه کول په کار دی طالبان دغه 15 کال سره قم پیل کی ځکه فکر کوم نړیوال هم په تمه دي چې طالبان بل اخر د حکومت په 15 کلو کې باید د افغانانو قناعت ترلاسه کړي د افغانانو چې په کور دننه کوم افغانان راغوي تر ډیره لډار غږ نشي اوچته ولې ازادي رادیو تر کوم کسان خبري کوي کدی پی و ډیره عادي مسله باندې هم نیوکه یا انتقاد لري بیا دا غوښتنه کوي چې وای غږ می بدل ک نو می ماخله زکه ویره ورسره د لکه څنګه چې تاسو ویل چې رسنۍ باندې د بیان ازادي نشته نو خلکو سره هم ویره ده اما هغه کسان چې له هواد وتری دی غوی بیا راضی پس غرد باندې نیوکه کی او هغه کومه کما یو کاسته چې د حکومت هغه ورپګوت کوي لکه زره په هلار باندې تام سوچې 2015م کال یا د طالبانو د حکومت د واکمنۍ 15م کال کومې کورنۍ دند دوی ته ورلغاړې دي او آیا که وضعیت همداسې دوام کوي او یو کال وروسته هم موږ تاسو په همدې ورځ همدغه وضعیت شاهدان یو آیا نړیوال کوم ډول مسؤلیت احساس لري کنه نړیوال قوانین په دې برخه کې څه وایي نړیوال نورمونه څه دي په دې بل اجازه تام شو میرمن زیراک ستاسو خبرې او راځي د خځل ادرس نه څه سپارښتنه لري طالبانو ته د واک 15 کال بعد سره خم تیر کی او کومې کورنۍ دند تاسو دی او افغان میرمن په توګه دی او افغان میرمن فعال په توګه طالبانو ته ورکوي چې په 15 کال کې تر سره کی
موږ هغه خدا د په طالبانو باندې د امارات اسلامي په دولت باندې په حوال قدم کې دوی کوم بندیزونه یا کوم مشکلات په خځو باندې راوستل کله کله سي دي سوچ کوم وای چې دوی د غشل کلن جهاد سر د خځو لپاره کړی ګوره خځې د تعلیم نه محرومې کړې د وظیفې نه محرومې کړې حق کوم حق صلی الله تعالی ورکړي دغه نه محرومې دي مثلا دوی اسه حقونه صلی الله تعالی ورکړي ټول د دوی نه خسته دي په اول قدم کې موږ د دوی نه د تقاضا د هغه حقونه اسلام ورکړي زیاتر دوی هم نه غواړي غربي حقوق دوی هم نه غواړي هغه حقونه دی باید دوی ته ورکړي سي او په دویم قدم کې چې دوی کوکی وایي سم شمول حکومت کومه ده هم شمول حکومت دوی مثلا چې حافه عمومي اعلان کړي حکومت ده حافه عمومي تاسو خو په خارج کې تاسو په داخل د افغانستان کې خلک نیول کیږي بند کیږي مثلا جزا ورکول کیږي په مرموز شکل وجل کیږي کومه ده عمومي حافه دوی سسو هغه کوم تړون چې په دوی په دوه کې کړي هغه دوی هغه تړون سسو په اول قدم کې بغیر امیر المؤمنین د خلکو په حضور کې ځان حاضر کې د خلکو ته امیدواري پیدا شي سریفته دای خو د پیغمبر نه په زیات نه ده د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم نه خو د دې درجه زیات نه ده څنګه خپل امتیانو ته خدمت کول دا ولې خپل وجود د خلکو وړاندې نه کوي سای واقعا دا ایسته کنهسته نو مثلا دای باید چې یو کې هغه یو مثال دا یې یاری لره پای بوې غرض ملره دای باید جهان سره ځان برابر کړي سیالانو باید سره باید د څو شرایط دای باید په ځان ومني مثلا کزه خپل وارم چې هغه شری ایجاب مراد مغه د ما په لاس کې ده او که زه نه وارم دای په زور په ما تطبیقوي نشي شکر د افغانان چې ټول مسلمانان دي هغه هیڅ څوګم نه بي ایجابي غوړي نه بي عزتي غوړي هر څوک غوړي هغه شری ایجاب مراد کې دوی باید هغه شو شرطونه و منی هغه د دوی ته لون کې سکون شرطونه و دوی په غیر باندې ولې عمل ونه کړ په غیر باندې عمل وکي او مثلا ځوانانو ته کار پیدا کړي د خلکو ژوند لا سره وي ټول خلک به دې څنګه ته ولاړي یاو لاس نه تک نه خېږي مثلا کدی دا په دغه سیستم دی روان نور د خلکو په منځ کې فاصله ایجاد کیږي خلک یعنی زیاتره نفرت تر لري ولی کوتي ځوانان هم بیکار دي ورسره بل خودکشي کوي او دا په خپل خو نه دا ولار دا مستقل نه دا وسوال پرون دی خپل دغه د استقلال ورته په هغه کې هغه ټول تجلیل اول په بګرام کې دا د ټرمپ له خوا په دې باندې امر وسوال تجلیل نه کړ دا مستقل نه دا د بل چا د لاس د واک لاندې دا د بل چا د لاس لاندې دا دی چې هغه کې څنګه شریعت کلاکونی چې په دغه شریعت لار دی لار شي خو د خلکو ژوند دی لار سره وړي
بله
هیڅ دې سره مخالفت کوي کدا حالات وي دې به څکل نه کول ته موږ او تاسو به ترين حالات وینو
خلکو نور هم دې نه منځره سلامات او سید خلکو د زړونو لار سره وړل او په شریعه احکام باندې په خای خودل دا هغه سپارښتنه دي چې تاسو وایئ چې بعد په 2015م کال کې تر سره شي تر څو د طالبانو حکومت وکولای شي د خلکو سره په نږدې فاصله کې د خلکو لپاره د خدمت جوګوي زواک سه محترم تاسو د پای خبرې به هم وورو او ک دا تحلیل هم زما په کار دی ک همداسې وضعیت دوام کوي یو کال وروسته به د نړیوال ټولنې موقف سوي د سیمې د نړی د هیوادونو موقف به سوي آیا نړیوال کوم الزامات شته یا مسولیتونه شته چې نړیوالو ته وراوړي
امریکا افغانستان طالبانو ته وسپارل
بله کور ودان زواک سے بلند سپارختن مهمه او رولند سپارختن کی پلان کی وای
او دین هو تو کو زنه نو پسر هبه طلانا خو زای تو کو نل لم زکه داغه ماموریت او طاقه ده زنه پر تو ده کی وین شی ونه لیکن طالبانو کی ډیر داسې کسان شته چې هغه غواړي یو قانوني منظم دولت ولني طالبان او افغانستان کې پاتې شي او بیا د دغه د تجربې سره چې ټول دنیا سره اول ځل طالبان په جنګونو خطر هغه چې تجربه بیا تکرار نه شي دا هغه لپاره لکه مخکې څنګه مختصر ویلې دوی باید د افغانستان خلک پر سیاست وکړي دوی باید د افغانستان خلکو سره خپل اړیکې باندې کړي دغه ډلې چې په طالبانو کې دننه دي په هر څه کې چې کېږي حیبت الله او د ده ډله باید د واک نه لرې شي دوی د واک نه لرې شي او بیا په افغانستان کې د دغسې یو نظام بنسټ کېښودل شي چې په هغې کې د افغانستان ټول خلک ځان ویني خلکو ته اسدګانې ورکړی شي او یو نوي قانون باندې موافقه وشي داسې موافقه چې په هغې کې طالب هم وي او د طالب مخالفین هم وي په دغسې شکل باندې وي چې د خلکو استازیتوب په هغې کې وي نه دا چې بیا د بن د توافق په شان تاسو د ټولو تمپیرز د وټکسي بودای یو تاسو ته وپوښتل چې یو اربان دی یو تاسو په نام لیکل دي زوست ومن څه کوو چې هغه چا په لاس کې چې واک دی په افغانستان کې په نړۍ کې او څوک چې د افغانستان په اړه تاسو نیوم کې دی بل پښتانه موږ خپل استقلال نه لرو مخکې مختار صاحب ویل چې دا دوره کې بالکل زه دا دوره کې کابل نیوز مسول هم دغه په خوا کې د حکومت د اطلاعاتو رسنیو مرکز کې مشاورې ملتن هغه وخت کې مولد چې افغانستان امریکا کې نړۍ چې دا د اشغال روي ده بعد دا نه ویل چې افغانستان آزاد مستقل دی لیکن موږ باید ورو او استقلال خواته لاړ شو یو او اساسي قانون د موږ خپل انتخابات کېدل یو نظام بنیاد کې خود شوی دغه نظام باید چې کوچو نه وي بلکې دغه نظام سره باید همکاري شوی او افغانستان استقلال او آبادۍ خواته ولاړ وي نه دا چې موږ بیرته
سلامات سه زواک سه ډیر مننه کور ودان د خبرونه لګې شی به پات دی ډاکټر صاحب مختار ساسو د پای خبري هم اورو مخکې مو د لوی جرګنې لوی جرګې یادونه وکړه د ولست زړه د نګدې کېدو یادونه مو وکړه نور کوم سپارښتنه دی یا هغه ارمانی هلی او غوښتنه دی چې غواړم د بحث پای کې تاسو نه واورم
زما باور دا دی چې طالب دی په د پوشي چې د افغانستان جغرافیا او د افغانستان خلک ټول د حق لري چې صاحب او مالک د یو انساني اسلامي او بشري نظام دی اوسي او هر افغان حق لري چې په خپل ټولنه کې د اعتراض حق ولري او د انتقاد حق ولري او یو نظام باید مشروعی او نظام مصارف هر څه چې کوي باید خپل ملت ته ووایي چې دا پیسې د کوم ځای نه راځي او چیرې مصرفیږي. دویم موضوع دلته دا دی چې افغانستان باید د یو متوازن سیاست په نتیجه کې د امریکا او د اروپا سره د تعامل او تفاهم دروازې خلاصې کړي او موږ نسو کولای چې د پردیو استخباراتو نیابتی استخباراتی او امنیتی جګړه د افغانستان په جغرافیا کې یو ځل بیا راوړو. کدی روسانو سره د طالبانو درېدل ستراتیژیک معنا لري. افغانستان به د بل ستر ګواښ سره مخامخ وي چې په دغه صورت کې به نیابتی جګړه غار په افغانستان کې د نور د ګاونډیانو په لمن کې به پیدا کی او دا د افغانستان د ملي ګټو لپاره مفید مؤثر او اغیزمن نه دی. دریم موضوع دلته دا دی که طالبان غواړي چې مشروع نظام ولري، نظامونه مشروعیت د خپل ملت او خپل خلکو نه اخلي. طالب دی باید یو ستره لویا عظیمه جرګه وغواړي کوم چې د افغانانو یا د افغانستان د خلکو په تاریخ کې ډیر یو لرغون تاریخ لري. داس یو ستره جرګه دی وغواړي د احمد شاه بابا پوسیر او هغه جرګه دی د افغانستان ملي مشر او ملي زعیم وټاکي. افغانستان او افغانان نور داسې استخباراتي او نیابتي جګړې ته ضرورت نه لري چې افغانان په خپلو کې یو بل سره ووهي. کچیرې نیابتي جګړه منځته راځي مسؤلیت به بیرته طالبانو ته ګرځي. موږ طالبانو نه غوښتنه دا کوو چې د افغانستان او د ملت په منځ او د طالبانو د ډیفکټو سټیټ په منځ کې فاصله شتون لري او دغه فاصله د افغانستان د ملي ګټو په خلاف دی. طالبانو نه مغشتنه دا ده چې د افغانستان د ملت د انجونو شوهنځي او پوهنتون بلا قید او شرط خلاص کړي او کچیر تاسو دا کار نه کوئ تاسو د پردیو زمونږ د دشمنانو د تلپاتې دشمنانو استراتیژیک اهداف په افغانستان کې پلي کوئ چې همدا استراتیژیک اهداف دا و چې باید افغانستان بې سواده وي، نجونې تعلیم نه لري، ځوانان باید وتښتي، اکادرې باید افغانستان پرېږدي. په دې لحاظ طالبه تانه مو غوښتنه دا ده چې د افغانستان د ملي ګټو د تعریف لپاره خپل ملت ته مراجعه وکړي او یو ستره لویه جرګه چې نړیوال مشروعیت او حمایت هم ولري
کور ودا
د افغانستان لپاره مفید او موثر.
سلامات او سي درنو ملمنو او اوریدونکو، کور ودان د ازادۍ په چپو کې خبرونه همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا خپل درنو ملمنو د سیاسي چارو لشنون کې او خبريال جیلانی زواک د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د دفتر له مشر ډاکټر حاتف مختار او د خځو له فعال انارګول زیرک نه ډیر مننه. باید یادونه وکم چې خبريال او د خځو فعال دیوی پتنګ هم خبرونه کې د ګډون ژمنه کړې و خو تر پای زمګه پښتنه جواب نه کړه او فکر کوم ټلیفون کې تخنیکی ستونزه و. تر بل خبرونه مو پلوې او بخون کې خدای سپارم.
Oh, وو